السلام علیکم په کابل کې تماس دیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د بلې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر کوربایم. په دې یو ساعت کې مو د هند له صدر اعظم سره د ولسمشر غنی د لیدو پر جزئیاتو خبرو. دغه راز به واوري چې په بدخشان کې د مځکې د شوهیدو له کبله لسګونه کسان مړ سوي دي او هم په شمال کې د نامنیو په اړه تازه راپورونه درته لرو، خو تر هڅه وړاندې خبرونه دراورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوښتی دی او د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د بورست راسي خولمړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیا صاحب څخه اورو.
دا هم د مهمه خبرونو سره ټکی د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د زمکه د خویدو لکبله 25 کسان وژل شوی. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمه ډیره خوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. او په کابل کې نن د ساور د اتمې په مناسبت د تیرو شاوخوا څلور لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانیست. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو له کبله 25 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. څه موده مخکې هم د پرله پسې بارانونو له کبله د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د اباریک په کلي کې د ځمکې خویدو پیښې سلګونه کسان وژلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د درلمان په سړک کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. چاودنه نن له غرمې وروسته درلمان مڼې ته نږدې په لوی سړک د کورنیو چارو وزارت په یو رینجر موټر شوي ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې ټپیان شوي کسان ملکیان دي او که د دې وزارت منصوبین. په کابل کې نن د ثور د اتمې په مناسبت د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو لسګونو کورنیو د انځورونو یو نندارتون پرانیست او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې دا ورځ باید په شاندارو مراسمو ولمانځي.
باید از این روز بزرگ و تاریخی باید تجلیل به عمل آید و از دستاوردها و حماسه های جهاد باید پاسداری صورت بگیرد.
د دغو شهیدانو لسګونو کورنیو له حکومت څخه وغوښتل چې جنگي مجرمین باید محاکمه کړي. نن د ثور اتمه د مجاهدینو د بری درویشتمه کلیزه ده. او د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت تر نیمه ډیره خوره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د محل د کندوز تر خاره رسیدلی دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کنټرول لري. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له جنرال کوزی څخه اوري.
په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 4300 اوخته ده. چارواکي د غراز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. په عین حال کې د نړیوالو مرستې بالاخره نن د هیواد ته چې د هیمالیا د غرونو په لمن کې پروت دی 28 میلیونه وګړي لري ورسېدلې. د شنبې په ورځ یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 8.8 و نیپال د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. د نړۍ په تر ټولو لوړ غره ماونت ایورست کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کمپ کې 13 کسان ووژل. زلزلې په هند کې 1 شپېته او د چین په تبت سیمه کې 15 کسان وژلي دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه رسیږي، د زلزلې د قربانیانو شمېر ممکن له دې هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې الیزابت بایرس په جنیوا کې وویل چې د زلزلې له کبله زیانمنو او بې کوره شوو زرګونو خلکو ته د خوړو سرپنا او اوبو برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هیواد یې له زلزله ځپلو سره د مرستې په مقصد 10 میلیونه ډالر مرسته استوي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شوي. د مریلاند والي لاري هوګان په ښار کې له لوټونو وروسته بیړنی حالت اعلان کړ. لدی امر سره د میریلاند ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای کیږي تر څو د هغو شخړو په ختمولو کې مرسته وکړي چې موږ نن ورځ او شپه شاهدان ول. ما دا پریکړه په اسانۍ سره نه ده کړې. ملي ګارد د نظم د اعاده کولو لپاره وروستۍ وسیله ده. بلوا کوونکو د دوشنبه په ورځ د 15 کلن فریډي ګری له جنازې وروسته مغازي او دوکانونه لوټ کړل، موټر او ودانیو ته اور واچاوه. پولیسو د بلواګرو لخوا د مغازو او دوکانونو د لوټولو د مخنیوي پر مهال له 15 زیات کسان نیولي او لږ تر لږه 15 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دا شخړې د امریکا د میزوري ایالت د فرګسن ښار له شخړو او لوټونو وروسته چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي هلک له وژلو وروسته پیل شوې وي تر ټولو ناوړه پیښې بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. کیری او ظریف د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د تړون د 15 کلنې څیړنې د کانفرنس په څنډه کې وکتل. دواړو خواوو په داسې حال کې سره وکتل چې متحده ایالات او د نړۍ 15 ستر قوتونه هڅه کوي د جون تر 1 چې د ایران د اټومي پروګرام د حل مهلت ټاکل شوی یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي دواړو خواوو د ایران د اټومي پروګرام د حل په مقصد د موافقې په اړه بحث وکړ او خپله کتنې ګټوره بللې ده. جان کیری له ایران سره د معاملې په اړه وویل:
The United States and our P5 plus 1 partners.
د امریکا متحده ایالات او 15 متحدانې له ایران سره په یو لړ داسې معیارونو سلا شوي کچیرې نهایي او عملی شي د اټومي وسلو پر لور به د ایران د احتمالي لارې مخه ونیسي او نړیواله ټولنه به ډاډمنه شي چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. له دې مخکې ښاغلي کیری د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس کې ویلي وو چې دا توافق به نړۍ په یو امن ځای بدله کړي. د ملګرو ملتونو یو سیمه ییز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا تختول شوی. د ملګرو ملتونو ویاندی ایلینا نابانن ویل دا کارکوونکی د ولایت په مرکز بقوبه ښار کې د حکومت دفتر ته نږدې وتختول شو. یو سیمه ییز امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ملګرو ملتونو کارکوونکی په رڼا ورځ په زوره له موټر ښکته کړی شو او وتختول شو. د تختول شوي ورور وایي تختونکو د هغه د خوشې کېدو په بدل کې د یو لک ډالرو غوښتنه کړې ده. په عراق کې د پیسو او سیاسي مقاصدو لپاره تختونې عامې دي. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي د هیواد په ختیځ کې له اوربند نه سرغړونې روانې دي او په دې کار سره د جګړې ګواښونه رامنځته شوي. پوروشنکو نن په کیف کې یو نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل هیواد یې په ختیځې سیمې دونباس کې چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده سیاسي حل او د جګړې د تیزیدو د مخنیوي لپاره مرستې او پیوستون ته اړتیا لري. د اوکراین په شخړو کې چې تېر کال د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ پیل شوي تر اوسه له 6000 زیات کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن کیف کانفرنس ته په ویډیوي وینا کې ویل پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه باید تر هغې دوام وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې د منسک د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیچندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 11 اسمان لمر، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 15 اسمان ځای ځای وریاز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریاز، هرات د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اسمان وریاز، بامیان د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 3 اسمان ځای ځای وریاز، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19 اسمان لمر.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو، هند ته د ولسمشر غنی سفر او صدر اعظم نریندر مودی سره د لیدو جزئیات مودې خبرونې د سر موضوع ده. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې یو کلی تمځکی لاندې سوی، تلفات یې څه دي دا هم اوریدلی سي. بل خو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه زده نقیز راپورونه ورکول کیږي، خو د بشري حقوقو مسولین په شمال کې د تلفاتو په اړه اندېښنه لري.
معمی سش کال ډېر شوي دي او زه فکر کوم چې که دا دولت دا امنیت ټینګ ونه کړي زه فکر کوم چې وضعیت ډېر خرابېږي.
نور کورنۍ او بهرني راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرام مهیروي له ازادي راډیو سره پاتې سي. تاسې ازادي راډیو اورئ. رزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن په نوې ډیلی کې سره وکتل. دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکاري ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل چې غواړي سیمه ایزو همکاریو ته د زمینی برابرولو په خاطر چاپیریال بدل کړي. د هند صدر اعظم وویل چې د نوې ډیلی او کابل اړیکې یوازې د دوو حکومتونو ترمنځ نه خلاصه کیږي. مودي وویل د هند او افغانستان ولسونه ډیرې زړې اړیکې لري او دواړه لوري د دې ملګرتیا پاللو ته تیار دي. فرشته جلزی په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې وویل چې د تروریزم په وړاندې مبارزه باید پیاوړې شي. د هند صدر اعظم هم په دې غونډه کې وویل چې د سیاسي او جغرافیایي پیچلتیاو سره هم د افغانانو او هند مشارکت زیاتېدونکی دی. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې د هر داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. مودي وویل د افغانانو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر څارونکو باور د افغانستان ولسمشر شاه هڅه کوي چې د هندي چارواکو سره د خپل حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو څرنګوالی د پاکستان موقف او په دې اړه د هند پر رول خبرې وکړي. خو په نوې ډیلي کې د سولې او بحرانونو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو څېړونکي په دې باور دي چې د هند لپاره به غوره وي چې د افغانانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې له دغو مذاکرو ځان ګوښه وساتي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې څه رول لري د هند یو ټلویزیون ته ویل چې تر هر څه مخکې باید د تروریستانو د پناه ځایونو مسله حل شي. غنی ویل په دې برخه کې عملي کار غواړي نه خبرې.
All I'm bringing to you or indicating.
دا وای په نازاینه باید بوتل سي د دولتونو ترمن سول او همکاري اندازه کیدلای شي. خو هغه څه چې زه غواړم وایم دا دی چې موږ یوازې عملی کار اندازه کولای سو. هوا یا خبري نه. په عیني حال کې ولسمشر غنی قدرت تر رسیدو وروسته اول رسمي سفر چین ته وکړ او بیا پاکستان او سعودي عربستان ته ولاړ. په هند کې یو شمېر څارونکي داسې تبصرې او نظرونه هم کوي چې ولې د افغانستان ولسمشر د هیواد ته خپل سفر دومره وځنډاوه. دغه دواړه هغه مسلې دي چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سفر باندې اغیز کړی دی. په نوې ډیلی کې د سولې او بحرانونو د مطالعې د مرکز یو څارونکي راجشوري کرشنامورتي ازادي راډیو ته وایي چې په هند کې دا له انتقاله ډک نظر چې د افغانستان ولسمشر نوې ډیلی ته خپل رسمي سفر معطل کړ شته او شایي غوره وایي چې مخکې ورغلی وای. خو د دې په باور هندي لوري باید په دې خبر سي چې د افغانستان ولسمشر د خپل اولویتونو پر اساس کار کوي. میرمن کرشنا مورتي وایي شاید د افغانستان د ولسمشر یو هوښیارانه حرکت چې پاکستان او چین ته د همکارۍ او مرستې لاس ورغځاوه او خپل کورنیو د ستونزو د حل لپاره د حوصلې څخه کار اخلي او بیړه نه کوي. دا وای په دې مسله کې د افغانستان او امریکا اړیکې هم ډېری مهمې دي. د افغانستان ولسمشر لشت لژه یو نیم یا دوه کاله وخت لري چې خپل ژمنې په داسې حال کې چې جمهور رئیس اوباما لا په قدرت کې دی عملي کړي. نو شاید د افغانستان ولسمشر خپل حساب کتاب کړی وي چې څو وخت چین ته ولاړ سي او څو وخت هند ته او اړیکې څنګه وغځوي. د هند حکومت تازه ژمنه کړې چې افغانستان ته به هلیکوپټر ورکوي او زه باوري یم چې اړیکې به نه خرابېږي. په عین حال کې د هند یو ټلویزیون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په یو مرکه کې د هغه څخه همدا پښتنه وکړه او شاغلی غنی وویل چې هند ته دا سفر د دې لپاره نه دی ځنډیدلی چې د افغانستان علاقه مندي له هند سره کمه ده. شاغلی غنی وویل موږ فکر کوو هر څه چې په ځنډ وشي په هغه کې به نقص کم وي.
Because of lack of willingness.
دا هغه سفر دی چې ځنډول شوی وو. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ له هند سره علاقه مندي نه درلوده، بلکې موږ په افغانستان کې دا وینا لرو چې وای ډېر آیت درست آیت، نو موږ په دې اساس کار کړی دی. د افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر تللی دی. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی غنی به د هند د ولسمشر شخصي میلموي او د هغه کور ته به ورسي. افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته ویل چې شاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې جاري ساتي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هند ته مو د ولسمشر غني د سفر په اړه واوریدل. خو اوس ورځو بدخشان ته. د افغانستان د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د شویدو له کبله یو کلی تر مځکې لاندې سوی دی. چارواکي وایي په دې پیښه کې تلفات هم سته او ځینې کورنۍ له سیمې څخه وتلی دي. خو دا چې د تلفاتو شمیر څومره دی او کورنۍ چیرې تللې دي، د نورو جزئیاتو لپاره له سیمې څخه زموږ همکار اجمل آریان د ټلیفون پر کرښه دی. اجمل، موږ ته ووایاست چې د پیښې تلفاتونه دي، آیا چارواکو تاسو سره په دې اړه خبرې کړې دي او مرستې رسیدلې دي که څنګه؟
السلام تاسو ته د ویډیو راډیو او لیدو کوته لسیمې څخه مولوي حسام الدین د خواهان ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خواهان ولسوالۍ د جرمې بالا په کلي کې غږ راښویدلی ده چې له مخې د 50 تنه کوشتیان ښځې او نارینه وژل شوي دي. همدارنګه په باندې 200 کورنۍ له خپلو کورنیو څخه د شوی چې اوس مهال په آزاده فضا کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې سیمې ته کومکونه او داسې د ژغورنې ټیم نه ده رارسېدلی. بلې خواته د بدخشان ولایت له پدې پیښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله دهقان د دغې ډلې ته وویل اوس مهال د خواهان ولسوالۍ لاره بنده ده، ځکه د واورې له امله دوی نشي کولی شاخته ولاړ شي. دی وایي چې دغه موضوع د مرکزي چارواکو سره شریکه کړې څو دلته هلیکوپټر تیاري راشي او دوی به د ژغورنې ټیم همدارنګه مرستې دغو خلکو ته ورسوي.
بله، ډیره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان ولایت پیښې په اړه موږ ته جزئیات راکول. او ویل چې د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې 250 تنه د ځمکې د شویدو له کبله مړه سوي دي او د خبره 200 کورنۍ له سیمې څخه وتلې دي، چې ویل کېږي د دې ولسوالۍ د لارې د بندېدو له کبله قربانیانو ته لازمې مرستې هم نه دي رسېدلې. دا چې وروسته به مرستې ورسېږي که څنګه، دا به په راتلونکو خپرونو کې هم درته خپره کړو. او دغه راز بیا هم په شمال کې پاتې جو د کندوز سیمیز چارواکي او د ملي دفاع وزارت د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه زه د نقیز معلومات وړاندې کوي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس د سیشن به پر ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د دغه ولایت د مقام 15 کیلومتري ته رسیدلی دي. خو د ملي دفاع د وزارت ویاند وایي چې د کندوز ټولي برخه د وسلوال قواو په لاس کې دي او د هیڅ اندېښنې وړ خبره په دې ځای کې نسته. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور اورو.
د کندوز ښار د دروازو ترشا د وسلوالو طالبانو رسیدل د سیمه ایزو چارواکو اندېښنې راپارولی دي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس وایي وسلوال طالبان د دغه ښار 15 کیلومتره کې دي. محمد یوسف ایوبی وایي چې دا مهال د کندوز 50% خاوره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی ایوبی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس هم د کندوز په څو ولسوالیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
د دشتیار شی ولسوالۍ شاوخوا 15% د طالبانو په لاس کې ده. دا یوه مسله. بله دا چې 90% د چاردرې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. طالبان د ولایت په 15 کیلومتره کې موقعیت لري او د امام صاحب د ولسوالۍ 15% هم د طالبانو په لاس کې ده.
د ګورتاپې سیمه دوه ورځې مخکې تر سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. خو ویل کېږي چې تر دې دمه یې د بیانیولو لپاره هیڅ اقدام شوی نه دی. په وروستیو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، فرا او بادغیس کې په داسې حال کې ناامنۍ زیاتې شوي چې د افغانستان شمالي ولایتونه په وروستیو کلونو کې له امنو سیمو ګڼل کېدل. د کندوز والی په دغه ولایت کې د ناامنیو اصلي علت د وسلوالو مخالفانو د ستراتیژۍ بدلون ګڼي. وایي دوی هڅه کوي چې ناامنۍ له جنوب څخه شمال ته انتقال کړي. خو د کندوز د ولایتي شورا رئیس په نوموړي ولایت کې د سیمه ایزو چارواکو بېغوري او بې مسؤلیتي د ناامنیو د زیاتېدو لامل ګڼي. په خاطر دې د کندوز اوسیدونکو ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د مخالفو وسلوالو او تښتونکو ډلو فعالیتونه په دغه ولایت کې ستر امنیتي ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړو د شمالي ولایتونو په تیره بیا د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې ورځ تر بلې د طالبانو لخوا د دغه ولایت د معاصرې کړۍ تنګیږي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې د اندېښنې وړ څه نشته او وسلوال ځواکونه د دغه ولایت په ټولو برخو حاکمیت لري. د دې وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري وایي د کندوز هیڅ یوه ولسوالي له سقوط سره مخ نه ده. دولت وزیر ویل د دوشنبه په شپه د امام صاحب په ولسوالۍ کې نښته وشوه، خو اوسمهال وضعیت ښه دی.
په کندوز کې حالات عادي دي. د وسلوالو قواوو، پولیسو او ملي امنیت قطعو تجمع کړی. یوازې تېره شپه په امام صاحب کې جګړه وه چې مخالفینو ته پکې زیات تلفات واوښتل. اوس موږ قطعې حملې ته تیار دي. د ګورتېپې په لور د حملې په حالت کې دي او په امام صاحب کې حالات ښه دی. هوایي قواوې هم هلته عملیات لري. کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
سره له دې چې هر کال د پسرلي په رارسېدو سره وسلوال طالبان په افغانستان کې خپلې حملې زیاتوي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې سږ کال تر نورو کلونو امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. هغوی خبرداری ورکوي چې که په دې اړه جدي اقدامات ونشي، څو شمالي ولایتونه به د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راشي.
د کندوز د امنیت په اړه مو د دغه ولایت ولایتي شورا د رئیس او د ملي دفاع وزارت څرګندونې واورېدلې، خو په همدې کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه دفتر مسؤول سید محمد سامي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د روان لمریز کال لپاره په څلورو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان کې په بیلابیلو پیښو کې 28 کسان وژل شوي دي، خو نوموړی وایي چې د ملکي تلفاتو ارقام په 1993 کال کې د ټولو کال په جریان کې شاوخوا همدا اندازه وو. د زده رادیو خبریال محمد قاسم سلیمان له شغلي سامي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د روان کال په جریان کې په شمال کې د ملکي تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورکړي.
تش کال هغه ارقام چې موږ تر کړې دي په کمیسیون کې 28 نفر د ملکي خلک دا وژل شوي دي او یو نفر تپیان شوی دی په یو میاشت.
او در قم تیر کال څنګه وو؟
تیر کال تقریبا نیمایی دی هم نه وو، ولی که پر نیویم کال تر آخیره پوری په دغه سلور ولایت، شمالی ولایت، سمنگان، جوزجان، سرپل او بلخ موږ سلور درش ملکی خلق شهیدان شوی وو او تقریبا 59 نفر تپیان وو او اوس دا یو تپیان دی او اتویش تا وزن شوی.
سامي صاحب، تاسو په نظر د دې عمده علت څه دی چې ارقام د تلفاتو، د ملکي تلفاتو په سږ کال ډیر شوی دی؟ تاسو په نظر علت اساسي څه دی؟
دا اساسي علت خو پدا دی چې سږ کال دا ملي وحدت دولت چې جوړ شو دا نه شو کولای چې دا دولت به جوړ کړي. تر اوسه موږ د دفاع وزیر نه لرو، لوی دیشتیز نه لرو، دا اکثر والیان سرپرستی، قمندانان د امنیت سرپرستی او دا سردرګومی چې د نظام په درنه کې دی دا سبب شوی دی چې مخالفین دا حرکتونه شروع کړي. یوونو کې هغه اوس زړور شوی دی، دا اوس دا د بدبختی او ناامنۍ تاسو پورې دا په دې کې دولت رحمت دی او مخالفین اوس غواړي چې دولت کمزوره کړي او دا ملکي خلک وبیروي چې خپل ځایونه باید ترک کړي، بل ځای ته لاړ شي، دا امنیت به خراب شي.
او فکر کوي دا موضوع څونه جدي ده او څونه د اندېښنې وړ د ساسو لپاره د ملکي تلفاتو د ارقامو زیاتېدل؟
دا سلسله د اندېښنې وړ دی، دا خلک نگران دي. اوس تاسو ته معلوم ده چې دا په شمال شرقي ولایتو کې او په کندوز کې اوس جګړه را روانه ده په شدت کې. په رخشان کې جګړه دي، په سرپل هم دغه شی دی، په فاریاب کې هم جګړه دي، دا بعد بعض ولسوالیګانو په جوزجان کې دا ناامني ده. دا ناامني سش کال ډېر شوی دی او دا د اندېښنې وړ دی او خلک نارامه ده. زه فکر کوم چې که دا دولت د امنیت ټینګ ونه کړي، زه فکر کوم چې وضعیت ډېر خرابېږي.
په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامي و چې په ځینو ولایتونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی خطاسې دمګړی د ازادي رادیو خبرونې او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر وبجو پر خبرونې لري او د افغانستان په بیلابیلو شهرونو او لیر پرتو سیمو کې په منځنۍ سپه 12 شپنوي او د اف ام پر 3.15 سپه صاف اوځي اوریدل کېږي. اوس موږ د خبرونې بل مطلب ته د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بریا ورځ په مناسبت هیوا د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ د جهاد په دوره کې د وژل شوو کسانو د عکسونو یو 15 ورځنی نندارتون په مرکز کابل کې پرانست. د دې بنسټ غړي وای حکومت د مجاهدینو د بریا ورځ لمانځل هیر کړي، خو دوی غواړي چې له داسې لارو په دې ورځ د خپلو شهیدانو یاد او د بریا ویاړ تازه کړي. یوسف خان ځدران له کابل راپور لري.
د ثور د اتمی یاد مجاهدینو د بریا ورځ د لمانځلو مراسم د هر کال په تیریدو کمرنګ کیږي او سږ کال هم په کابل کې د حکومت لخوا د دې ورځ لمانځلو ته مراسم نه و جوړ شوی. یوازې د شهیدانو د وارثینو په نوم یو بنسټ په دې ورځ د کابل په زرنگار پارک کې نندارتون پرانیست او د جګړې د قربانیانو انځورونه یې پکې نندارې ته ایښي وو. د دې بنسټ مشر محمد آصف جکپر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا یوازې یاد دی، خو په کار ده چې د مجاهدینو د بریا ورځ څخه دولت، مدني او فرنګي ټولنې په پراخ اندازه یادونه وکړي. نوموړی وایي چې د دې ورځې ارزښت له یاده بسل شوی دی.
نه باید جهاد او کارنامه
د جهاد د وخت کارنامې او د شهیدانو او مجاهدینو حماسې باید له یاده ونه بسل سي. زموږ دینی، فرهنګي او ملي رسالت حکم کوي چې د جهاد خاطرې او حماسې د تل لپاره په ذهنونو کې ژوندۍ وساتو،
در اذهان زنده نگهداریم.
درویش کال وړاندې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت مخالفینو د سختو مبارزو ورسته هغه له واک لري کړ او د ډیرو کورنیو اختلافات سره دوی واک ته ورسیدل. د ډاکټر نجیب الله حکومت ترنګي دوه ورسته کابل د څوډلو ترمن د جګړې پر میدان بدل شو او ویل کیږي چې په دې جګړو کې لکونه افغانان وژل شوی دي. د ثور اتمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده او د ولسمشر حامد کرزي په لومړیو کلونو کې دا ورځ لمانځل کیده، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې په دې جشن طالبانو حمله وکړه له هغې وروسته یې لمانځل کمرنګ شوي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې په ایښودل شوو عکسونو کې د خپلو خپلوانو په لیدلو پسې ګرځېدل په ټینګار سره وایي دې ورځې ته د ویاړلې ورځې او د جهاد د ثمرې په نظر ګوري چې باید یادونه یې وشي. عبدالله چې د وژل شوي ترزوی تصویر څخه یې د موبایل په کمرې عکسونه اخیستل ازادۍ راډیو ته وویل په لسهاوو زرو داسې ډېرو نورو ځوانانو له هېواده ځانونه قربان کړل، خو مشرانو یې قربانۍ ته درناوی نه دی کړی.
نن ښار ته راغلم، له دې ځایه تېرېدم چې د شهیدانو په عکسونو کې مې د سلیمان شایار عکس ولید. دی د اسلامي ګوند غړی و چې د وخت رژیم پلچرخي ته یوړ او وی واژه. هغه اتل و چې د دین، قانون او هېواد لپاره وجنګېد.
د چارو یو شمېر کارپوهان کڅام په افغانستان کې د پخواني شوروي او پر شوروي اتحاد د متکی ډلو ماته د افغان مجاهدینو لسترو لسته راوړنو بولي، خو زیاتوي چې د ثور له اتمې وروسته د مجاهدینو لخوا د تنظیمي جګړو پیل د دې لامل شو چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې راشي. دوی وایي په داسې مراسمو کې د خلکو نه حضور په دې معنا ده چې خلک د ثور له اومې او اتمې څخه ښې خاطرې نه لري.
بیا هم د سولې په ارتباط یو بل مطلب. د یو دیرش ډلې په نامه یو مدني ټولنې په یوه بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکې کې شخې کړې او په هیواد کې د سولې غوښتنه وکړه. د دوی او د دوی د مینوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخته راټول سوي وو. دوی ویل غواړي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړي څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومان هم شامل وو. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اورو.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي، د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سه شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خخې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤول حکمت الله صافي وویل
نن ورځ چې دا حرکت من کړی دی فرام ګن ټو ګاندي، له ټوپکه تر ګاندي پورې، په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله، سرسبزي، سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د حسلحې نه، هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لاره غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي، سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل،
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو، موږ له جنګ ستړي یو، موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمیر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه، مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي، چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او په دې سره په کابل کې پوره څلور بجې دېرش دقیقې شوې. اوس هم جنګ خلکو ځای په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو د لنډې سره.
د بدخشان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په خواخان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدو په پیښه کې تېره شپه 250 کسان وژل شوي دي. د بدخشان ولایت د طبیعي حوادثو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او د زیات عمر کسان شامل دي. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت تر نیمایي ډېره خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د کندوز ښار تر دروازو رسېدلي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو واکمن دي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 4300 واوښته ده. چارواکي دغه راز وایي په دې زلزله کې 8000 نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د یو تورپوستي سړي له جنازې وروسته چې د پولیسو د قید پر مهال ټپي شوی و، د شخړو بندولو په مقصد په زرګونه پولیس او د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. د ملګرو ملتونو یو سیمه ییز کارکوونکی د عراق په ختیځ ولایت دیالا کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو. او د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو وایي د هیواد په ختیځ کې له اوربند نه سرغړونې روانې دي او په دې کار سره د جګړې ګواښونه رامنځته شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه. د افغانستان د کرکټ بورډ د چارو د غوره همغږي لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې ځینې غړي د دې بورډ غړي توپ ته معرفي کړل. د دې ځنګړي فرمان لمخې په دې بورډ کې د مالی وزیر عقیل حکیمی، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، د ښار جوړونې وزیر سعادت منصور نادری او د ولسمشر حقوقي سرکار عبدالله علی محمدی شامل دي. د بورډ غړي به د کرکټ نړیوال شورا معیارونو پر بنسټ د ګټورو پالیسیو له جوړولو سره د کرکټ په واده کې خپل رول ولوبوي. د بایسکل ځغلولو فدراسیون مسؤلین وایي چې افغانستان به په لومړي ځل د افغان او پاکستانی بایسکل ځغلولو د دوستانه سیالیو کوربه شي. د دې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی بایسکل ځغلونکي د محل دی لوب ته د چمتووالي په حال کې دي او ټاکل شوی د رواني سور میاشت په پای کې ترسره شي. د افغان او پاکستانی بایسکل ځغلونکو دغه سیالي به له کابل تر بامیان پورې فاصله کې ترسره شي. او وروسته خبر دا چې د بلخ ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ورزش په بیلابیلو برخو کې د انجونو د ګډون کچه زیاته شوې ده. د دې ولایت د سپورت فدراسیون مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د دریو زور په شاوخوا کې انجونی په سپورتي فعالیتونو بوختې دي. نو مړي زیاته کړه چې دغه ورزشکاران په پینګ پانګ، شطرنج، باسکټبال، والیبال، تکواندو، فوټبال او فټنس برخو کې فعالیت کوي چې اکثر ای ملي ټیمونو ته هم لار پیدا کړي ده. د شاغلي عثماني په خبره دوی کوشش کوي چې تر دې هم د انجونو شتون د سپورت په ډګر کې زیات کړي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو مخکتر دی چې ونیس پروگرام ته ورسو یو شمیر نور راپورونه هم ستاسو به تر توړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په خوانی او سوداګرۍ زوړی کو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظر ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت ویان د سیشن په پروز ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوې وزیر هم په دغه سفر کې د ولسمشر ملګرتیا کوي او له هندي چارواکو سره به په یو شمیر مهمو سوداګریزو او اقتصادي مسایلو خبرې وسی. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلې دی. اجمل تورمان نور جزئیات راکوي.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز د تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي.
بیل شکه چې په دغه سفر کې به بیلابیل اقتصادي مسایل وڅیړل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادرو. هغه سوداګریزي او ترانزیتي همکاري چې د چابار له لارې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دي او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایل لو هم لهندی چارواکو سره خبرې وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی دی او پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځنی سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکو کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کیږي. ویل کیږي چې اوس مهال له افغانستان څخه دغه هیواد ته 20 قلمه کالي صادریږي چې د 50 محصول د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجی ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند سار کې د جنوبی اسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد و چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلې ده. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه که کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوی افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي ترڅو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
بیا هم په همدې اقتصادي مسایلو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای سي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي پروژې پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګهای د سیمایزو همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولی.
د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دې غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده، چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي په مخ کې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړي میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمه ییزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه. چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو لپاره قایل دی.
افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده، هغه په سیمه ییزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان دا مهال په سیمه ییزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غلیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دي پلي شوي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ځینې دوستانو پیغامونه راستولې. قدرت الله داوري لیکي موږ سوله غواړو او بې سولې ژوند ګران دی. احمد ظاهر احمدی د کونړ ولایت خلی کې چې اشرف غنی باید خپل هیواد د پاکستان او هندوستان د سیالۍ قرباني نه کړي. عثماني جانان د شینډن څخه لیکي زما په نظر د اشرف غنی سفرونه د هیواد د باندې په افغانستان کې کوم مثبت تغییر نه سي راوستلی او لا دا بیره را سره ده چې هیواد به نور هم د بحران او سخت کړکېچ سره مخامخ سي. میرویس افغان د لیکي چې د مرکزي دولت څخه دا هیله کوم چې ژر تر ژره کندوز ولایت ته پام وکړي. قدرت الله داوري د هلمند کجکي څخه وایي د بدخشان د بدې پېښې له امله غم راځي څرګندوه او د ټولو افغانانو څخه غواړم چې د دې غم ځپلو سره مرسته وکړي. او همداراز وحید فطرت د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې موږ ټول هلمندیان د بدخشان د طبیعي پېښې په غم شریک یو. او سم په نیپال کې د زلزلې له کبله د تلفاتو په اړه تازه معلومات ترلاسه لرو او دغه راپور مو درته چمتو کړی دی. خدا به د یوې خبرتیا وروسته واوري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نیپال صدر اعظم نن ویلی چې کېدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لسو زرو ته ورسیږي. صدر اعظم سوشل کویرالا نن رویترز خبری اژانس ته ویلي چې لا هم د هغو لرې پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسېدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 4,349 تنو مړینه او د څه باندې 9,000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې ده. بل خوا د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي خپل تر خاورو او ودانیو لاندې سویو دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغې زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 14,000 کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمینه کتمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو، پارکونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځني ځنډ وروسته د نړیوالو د مرستو لړۍ دغه هیواد ته پیل شوې. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سویو سختو ورانیو او هم د بودجې کموالی په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړي دي. د پلازمینه په بیلابیلو برخو کې د خلکو لخوا د ژغورنې دا چارې وروسته له هغه ځنډنۍ سوې چې د سېشن بي پورز سخت بارانونه پیل سوه. د نیپال د ګاونډي هند د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې سویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت غواړي. د دې ادارې مشر اوپی سنگ وایي د کټمندو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیلو ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نه سي. له همدې کبله دی وایي شاید دا کار څو اونۍ وخت غواړي. چارواکي دا مني چې د دې سطحي ناورین سره مقابله د دوی تر وسې لوړه خبره ده. هند او چین د نیپال له زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو په لړ کې لومړني مرسته کوونکي هیوادونه دي. پرون دوشنبه د امریکا متحده ایالاتو له نیپال سره د نورو 9 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ چې له دې سره د دغې غمیزې په برخه کې د امریکا ټوله مرسته 10 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د امریکا او استرالیا پوځي ترانسپورټي الوتکې چې د پلټنې او ژغورنې پرسونل او وسایل پکښې بار دي، د نیپال په لور تللې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 8 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 8 شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې د یوې بل خبرونې د وړاندې کولو وخت را ورسید. تیرونې مو بیا هم د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه او ګیلې راخستې چې د بیلابیلو ستونزو لکه فساد، نامنیو، د تعلیم برخې ته نه پاملرنه او دې ته ورته نور ستونزو په اړه خپل ګیلې را سره شریکې کړې دي. موږ به هم د امانت په ډول خپره کړو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي او یا د ستونزو ته پاملرنه وسي. په همدې هیله راځي د دوستانو ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره واورو.
زمو د چرچنو پول کولی کې د سی ګام ګام دریا کرامات کر او اوس وايي چې د نفر پر سر باندې یو څه نشوري یو څه تریا غته وارم هغه بیا خپل یې هغه تریا خراب دی اوس دی یې یو څه ته وارم اوس څه سو پر کوم ولا سو ور خورا بس ګران مور دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې سلام بس اور سلام ما ته
رام دا غدي مو د
مشرفونی څخه چې دا ملوخات څنګه ملا تر واړې وي څنګه لا خاص او د دې ته پلیټ شوی د مرغ غاړې ونی وته نه پلیټ وته نه ملا چې یې یې تا نه واخ شروع کی یا دې نه و دې مور هغه درې دې نو مو دلته پدې د څو تر څو د ماشان په کوټه نه لرو د بل په دې څو کې نه سترې لرو نو ځای ته څنګه مغال چې راځي باندې سره ګرمې نه ځای نه لرو چې مور دې و د بل په دې وکړ ولې چې ما نه و دې هغه چې خاري نه بارا خاري نه کړ ما خاري نه کړ سره به وځي چې د عملیا چې دا کوم د عملیا د کړې وي وته نه به تر کار کې وکړي وي وته نه پاله کړي وي ار به کانی ورته خدای دې پوزي وکړي چې موږ وساتو ژوند زندگی په خیر ته خپل کور کې شنو دا تر مینه باندې د څه په دل مورو کې راو شوړ ول نو دا کوم ګټه مو سبا کې دا کوم دغه څه ګټه راته وځي واغلي کار نه وکړي ما ته غمو دمبر ونی راپور ته سو وای موږ باندې خلاص په دا کوم کوم نه تنه لږه یاد ولر چې هغه سم نه موتی یو څه وځي په احترام سلام
سلام علیکم زه دا رادیو د پیغام لرم د تاسو په غوښمنه زما دار زه د ځان مقرر به کړ موږ په چا له کوره باندې کړو نه اور خصوصا دا د مقرر ولا شالې ګلانه شالې کوره باندې کړو ډیر څه ډیر کار بازار د کورونه سره یو کې راځي ګل دا تمام
علي السلام علیکم یا قط حنفي د تونل څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دغه وطن ده د مېګونو ماشينه ولې تل شي ودي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ولې لاسره دې بازار کې لاسره دې بازار شو کله وشل دې بازار شي همز تاریخ راکوي کله ولې نه راځي تل وشل بازار شي نو نو په تر وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کې نور مخه تم
السلام علیکم فاری عبد الله یا ته غورماشت ول سوالی خبر در سره کومه دا د غورماش ما یبین چې ټوله په آزاد د دل کلی خې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپ په کنجو مې چې کوم سره کوي دا شپږ مې چې ور مې کوي چې موږ دوه ازون مو سره به خېس کوم کنه نه کیږي موږ ټوله دلته د آزاد د ټوله بایدین په آزاد یو ته نشاله ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په هو سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مستر دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پایا چې موږ څنګه په حال باندې څوک وره هم دي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب د سوالي سو خبر کوم موږ مشمانو پر کوم غم و یالو چې د یو خو طالبان او تخصص د بل کوم امریکا او طالبان او تخصص طالب اللي دبا دني دي قبل ولا ورخه في دماشمان دم لا طرف نامه فلور نفر فرزبان سم ركرا شديد ماشمان تو شور كاري او الوسط اللي بس دقوي غبي مدك بيل خو امريكا بس سير شي ما يفاش او ولا المر ده بزاف او الاسرائيلي شي شنو الناس يكون يولي بالسير سير سرنا او طالبان خلق ملكم و تشاو جو تشا تو جو در مستغان ده شي لول 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 فوق مقامات مقامات ورسيدي د طالب محمد یو فاسي او د دولت فاسي دا د ماشمانو د ماشمانو ملاتړ مو شي ورکونکو کارونه د دغه طرف مو شته او موږ ډېر تشنه یو چې دا د چینان په شی ورسې لمونځ او د ترسي اول د جزا څنګه لس مکتب دې خلق کړي نو د ماشمانو ملاتړ مستنه وي نو دا چې هم څو کورونه او په دې جزا څو سم دا شي مرزونه د دکشنانو سرونه ستونه ستونه چې وي دي مونو په دې دواله قبل مرز دغه خبر دي
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه مې را مجین دي خبره کومه د خارجانه د وای فشي مې په امریکا باندې پښتون وشان اخیستې انسانان نمدونه کیږي وانان او کشتو دوی شه چې ته ونن رسوي دي وسلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان ولایت اساسه ولسوالۍ څخه تاسو پیغام کوم پیغام دې د ما اول بار چې لو فورو چرواخت بیا خصوصا ولسمشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمنشت کې د نور د چرچنو ولسوالۍ شي د حکومت خپل روان دي خپل عسكر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشته کوي ولا ورځ یات سره سمیږین او دغه پر سر باندې بیا مستخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی دا څنګه دولت دی د فساد رکی دی کوکنار رکی کده ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کله د ولسوالۍ تعمیر څخه لري کړ او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو لاري هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین لاري درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بند کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او دی خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس هېڅ سر نه دی ګرځولی چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی. استعداد یې 1600 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی مسجد تور ولاړ د نفرو څخه نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو. سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر راحت سفر نه ګرځوي تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي. دا د کجکي حج کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسي نه یو بلې خواته نه ځلي چې خپله کوره څخه جوړه ونهسته بنا کې جوړه کړي. دا ستاسو سر خلاص دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا معلومات وکړه چې دا په ایزولا څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سلیشن کافي دی هیڅوک نشته. په کلي کې بڅوي په وطن کې بڅوي تاسې خپله قضاوت وکړي تاسې قاضي یاست. نو دا په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خواته مه ځغلي چې خپل د کور خپل د ځان څخه سم نه کوي. په دغه برابر سره ودرې ورته ترېږم د کلي نه نه شو بس چې تاسې دې تاسې خرافې را شل واره خبر څه دی دا ما پیغام نه چرم کوي دا ستاسو سره خلاص بیا سره شریکه کې خبره سره کړې نه کومه بد ویلو هر څه چې واه. السلام علیکم.
زه زې ملاله کنه خرولت لغورکتی ورې سوالي ته خبره کوم. مرده کنه خا د اول یشین شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی نو څه دې ته زره پر موبایل انتن ودروي مې زیات ټکنیکي ستونزې سره مخامخ شو. سلام.
زه د نیولانه خبره کوم. غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده. د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محروم دي. سخت ظلم او تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب او عناد کوي او پولیس او سرنوالان غزنی په ولایت کې شروع چپاول جو کوي خلکو کورونه شور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي د کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شروع چپاول په پتنو فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات خو غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته رادې شي د اطفال حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار مې دجام د ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه ولمون ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې سه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو هغه چې دی مکتبونه چمتونه چې دي موږ خبرېږي چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خو د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه وخت څه تمدید کړي او شنن اوس هغه یو څه شی مې زده کړی دي او که چېرې لفه داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. نو دا زموږ خبره ولور مخامات ورسېږي او د ودان موسې ورسېږي ته ورسېږي دغه زموږ موسې او چې دغه زموږ کار او موسې موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ کړي او چې دا څو کلمې ویلې د غنبر د ریل په دد مخره دا بیر د سخم د غفله به شي د مستغرب نشر کی.
ګران دوست ستاسو او د نورو دوستانو رسول سوي پیغامونه مخ خبره کړه. بیا هم په دې هله چې اړوند مسولینو اوریدل وی او ستاسو یاد سوي ستونزو ته د پایټه کې ښیږدې. البته دوستانو یو یادونه کوم، هغه د چې د خبرونه تر ډیر ستاسو ستونزو او شکایتونو ته ځنګړې سوي ده، خو ضروري بولم چې تاسو کولای سي په خپل شاوخوا سیمو او باندو کې کله هر ډول مثبت پرمختګ سره هم مخ کیږي همیره سره شریکولای سي ترڅو د جوته سي چې په افغانستان افغانستان کې د ستونزو تر څنګ ځینې مثبت بدلونونه هم سته او دغه تجربې د نورو سیمو لپاره هم موثر او اغیزمنې تمامېدای شي. د نورو اړیکو او پیغامونو په هیله مو دا خبرونه پای ته رسوم. د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکي او موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو لوونه تر وو